میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې 3 اویا میلیارد د دې ګمرکاتو د لار نه راټول شوې، او نور باقی مانده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه د پیسې راټول شوې. او همدارنګه بیا د آی ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی.
که مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي، آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د 2 کاله قرار لري، او سح کالم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي هغه د هرات د ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې طبعا د عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک نیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا 2 کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو 3 میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامې مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدلی دی، او په عین حالت کې هغه باعث فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرح هم منظوره شوله، تایید شوله. تقریبا د 2 ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه هم درلودله، نو زم ښه شول چې موږ دپاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خدا دی چې د وزارت فایده مې څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي. نو پغې کې متاسفانه د فساد هغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارې راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ښودل کېږي کې ریکارډ بې نه پاتې کېږي. موږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ثور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به موږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بېرته د موږ د ګمرکاتو د سیستم چې د اسکوډا په نامه باندې دی، د اسکوډا سره به وصل. نو هغې به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا 1 میاشت، 2 میاشتې، 1 کال مخکې کوم موټر راغله او وزن څومره و، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی په کمپیوټر کې غږی، یعنی نشي کولای چې مامور خپل تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوي تر وخت په جدي الکترونیکي کپلوې کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زمونږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زمونږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کوم برخه کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کېږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولېږي. نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې، هم په منابع بشري کې موږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي.
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسو خپله هم یادونه وکړله، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده؟ که شوې ده تاسو هغه پایلې ته رسیدلي یاست نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامدار کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټر کېږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. کچیر مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دې کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی دا دارایی کتل کېږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقاً ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عمل هم دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کېږي، چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی، چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د موږ سره دي، د هغوی همکاري راسره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، کنه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کېږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک، یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري هغه د تشریح په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کی. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد د ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خنډي وسی امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زوایم د ټول وطنوال ته خصوصا تجاران ته د ما پیغام هم داده چې چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نه هڅ زیات تسهیلات دوی ته
سوداګرون په دې کې ګټه ده، ځکه هغه هم په همدې خاطر باندې سویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جالي اسناد راوړي او په تشریح کې تیریږي.
نو په مغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وار په داخل د ګمرک کې مال مسؤلیت بیا ورسته مراقبت سیار نیسی کنه، بیا مختلف ادارې مغل ته درې، څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کی دومره دوی هم پستونځو کی.
یو موضوع چې بل ډیره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زورم لري د هغوی موټر بغیر د محصوله ښار ته بتللې، په تیر کې دغه ستونزه اکثر شارواکو هم نه لوس، دغه مشکل شته
حد اقل زه متاسفانه چې دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی زن چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي یا هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک اساس یو کارمن په دې نه وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره درول دې په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهلی و د ګمرک.
خو د د د مشکلات متاسفانه باغشته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې دغه موږ تر تبرسی لاندې ده
چې ولې د معلومیږي چې د زواکانو دغه سیدغشته چې هغه مالونه انتقالي
بدون د محصول څخه هرگز نه
په هغه ورځ باندې چې د کارمن وهل شوی د موټر پرته د محصول نه نیوي تیری شوی
نه خیر نه 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 هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه موږ ته کوم ابتدایي بررسی شوی دغه پر هغه قضیه کړې د تفاوت په باغ کې وو تفاوت په محصول کې وو تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې نو هغه مابین کې جنجال هغه راغله یعنی هغه تجار نه دی قاچاقبر دی او د قاچاقبر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری بلکې د ټولو حکومت رهبری به د غیر په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي د ډول قاچاقبر په ارتباط باندې به پاینده کې د موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي
مننه موږ سبي ورسته پوښتنه کده هم راته جواب کوي تاسو هم خبر یاست یو ډیر خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي دغه موضوع حقیقت لري کوي دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د هغه د لارنه په خبر شولو د سوشل میډیا د لارنه په هغه لیست باندې خبر شو نو موضوع محول کړی د هغه عدلی او قضایی ارګانونو ته او که چیرې ثابت شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي او چاته ورکول کی ولې ورکول کی او د ما غوښتنه هم دای چې ډېر سخت جزا دی خلکو ته ورکړل شي هغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکی او مګر مونږ بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلی او قضایی او د نورو ارګانونو تر بررسی لاندې نه په خاطر باندې مونږ توقع داده چې هغه اخیری نتایج مونږ ته مو وای
تاسو د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ګمرکاتو موین نجیب الله وردک مرکه واورید چې وای دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدیدی او دای هم ومنله چې په زینو برخو کې لا هم فساد شته او د دې سنزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي د حقیقت څه دی خبرونه تر همدې ځای وای تر بیا خو وخت
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندی څنګه درنو اوریدونکو سلام ولی اوس هم ډیر ځوانان نشي کولای ل خپل کوژدنې سره وګوري کوم مسایل سبب شوي چې دوه کوژده شوي ځوانان د یو بل لیدلو محرومه وي او که چیرې دا موقع برابر شي چې یو ځوان ل خپل کوژدنې سره وګوري او وغږیږي دا یې پر راتلونکي ژوند څه اغېز کوي دا خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې
ارګنی شرمګنی
فاصله ودنې ویني ان دا ورته ګرانه تمامېږي کچېرې نظریات مختلف وي
دا د محبت لامل ګرځي دا ډېر بهترین کار ده
زما په نظر بریالۍ ډله همغه ده چې دواړه خپل منځ کې کوشش کولای تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونه باندې خبرې وکړي